برهان الدین ربانی هم وژل شوی چې د شهید دونې د منزل پر مهال د د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که با می احساسات و با می گرمی
گران جوانان چی پا تو دو احساسات غواری دو رس او دا اونی ول منزی ترهیل دا چی دا مسود طول شیگنی پا پام کیونی سی ندا سی چی خدای مکر دا خلکو دا زوری دو سبب سی.
آزادی رادیو حس وکړه د کورنۍ چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیری وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د ونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د زنځیری وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتک سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثره ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامني، بیعدالتي او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کېږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤول احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري عددي جامعي درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جمعی درد ده. آدمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ور کرده، اغم پا باسطه، پا زبا، پا جبا، پا قوم، پا سم، پا عقیده.
وروسته لدی چې افغانستان څخه بهرنی ځواکونه په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کارموندنې پخوانۍ زمینی کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې پلان محل کې زمونږ هڅه دا ده چې د کار قوت د اړتیا لرونکو هیوادونو لپاره دا ستونزه حل کړو. چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده محل کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړی ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 2 میلیونه یې کار نه کوي او 2 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه تر وو
او د هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري تاسو راستولې دي، البته ټولنه سودانې درتل ولمه. عبدالاحد افغان له هلمند لیکلی دی وایي دا طالبان خپل وایي چې پاکستان ورته هدفونه ټاکله او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووژني. او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونې رد کړي دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی او بلې د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلي وای که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې ښې شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلي دي وای جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیرې خبرې ورپه یاد کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د خوست ولایت لسکونو نجونو او ښځو پرون د یوې غونډې له لارې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دې لارې د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څنګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریز افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو ترڅنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو، په هر میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغانې مرشدې دي، موږ نه یو وینې دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یوه وجیبه ده، یوه فریضه ده.
مدني فعاله عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتیري په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخفل ورونه ځای مې خاوند مې خپله په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی د خپل ودن هیڅ خبر نه دا ویلې چې د خپل د هیوانه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن د دفاع په خاطر دلته په مسنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبی عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سوله راشي زه خپله پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کم اندم، خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، همداسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبري د ناستې اوه مدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي ترڅو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لوخیل راپور. د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انستیتیوت او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انستیتیوت هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسدالله لودین له یاسر احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربو نه په شریکېدو یو نوې تجربه که سړی راواخلي چې که د افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړه سي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړي او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی دلته هر وګړی چې اوسېږي دا سوله پاله دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولی سي. ما د ډېر پخوا څخه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپلو مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کوو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورو ورو دا فعالیتونه ما په خپل غاړې واخیستل او په خپلو همزولو کې مې دا کارونه چې بالاخره دا باید د دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پاتې شم او د دوو کلو شاوخوا ته ما له دې شورا سره په قندوز ولایت کې، کابل کې کارونه کړي چې ډېر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یوه ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیکي چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې، باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي. او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 12 کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وعده، ځکه ما خپل دې ارګان سره کارم وکړ، هغه وعده په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وعده ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره.
یاسر احمد زای و چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښتي ده. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار راهیسې د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینې هڅې کوي. تاسو زموږ شخلا آزادې رادیو اوري. د عیسا خان کیسه لا هم ژوندې ده او په تیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریت له شندول وروسته د آزادۍ رادیو په ګډون څو رسنیو ته وکړه او ډیره مشهوره شوه، لا هم د خلکو له یاد نه ده وتل.
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار، بردی ملی ماست همیشه اوشیار بیدار. دشمنای وطن نمیشه ایچ وقت کام یا اردی ملی نکنه دشمنو را بربار. ایسا خان یک اسکر قهرمان، انداخ جان در خطر و فازت در خانستان. اگه ما باشه مثل ایسا خان در کمین
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ای این جی د عیسا خان کارنامه یادوي. په خپله رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اورېدو ته رابولم.
تق چپکو
خان لغمانی دلاور زوانی تا خود زما و روریه دغه سندره چی ده سال پاره ده طول افغانستان پاره ده دوتن افغانستان ده ایزد ار افغان ده ار بچه قرمان ده